السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد فاټا د پاکستان د مختلفو سیمو افغانستان په اړه رپورټونه ووره تبصری شننی او مرکی هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو
افغان چارواکي وایي د کندوز بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی پاکستان وایي د مینا پیخه کې د وژل شو پاکستانیانو شمیره و نوې ته رسیدلې او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده دا هم پوره خبرونه د افغان پوز چارواکي په کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد مشال لډیو ته ویل چې خار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده دی وایي هغه ناول یا ناصر چې د خلکو آرام او ژوند یې نرمه کړی و وژل شوي تښتیدلي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري جنرال مراد همداراز وویل د چردرې او دشتیارچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی نوموړي د کندوز له بې ځایه شوو خلکو غوښتل چې خپلو نو تاسو نشي د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وشلو شو پاکستانی حاجیانو شمیره و نوې تر رسیدلې ده د نوموړي وزارت د ویپاڼې د معلوماتو له مخې د مهال صرف دوه پاکستانی حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو دوی زیاتوي چې شل حاجیان تر اوسه لاره درکړي د مینا په پیخه کې د وشلو شو کسانو شمیره د 2.5 اوړېدلې ده دا شمیره مخکې 300 خودل شوی و د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړی فریډریک عظیم وایي که د کوهاټۍ د چرچ غونډې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي تېره ورځ مشال لډیو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي
تاسو دا راغلی دې کنه سکیورټی ورکو وداوي چې زه سکیورټی نه درکوم ولې تاسو دې
خاغلی فریډریک وایل چې په بانو کې د پولیسو د یو ډی اس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلې نو کلیسا به ورته وتړي د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ دا دوی ته د 3 کالو تیرېدو باوجود نه دی ورکړل شوی په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکوپټر پریوته چې پکې د دوو برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي ناټو زیاتوي چې د هلیکوپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب د معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي ناټو په دغه پیخه کې د وژل شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه سنو ویلي خو برتانیا ویلي چې په دې پیخه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوی او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سی سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایی نه و د کندهار چارواکي وای د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونو درې تنه تروریستان نیولې دي د نوموړي ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې تورونو کسانو د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مشري کوله بیان زیاتوي چې نیول شوی کسان د روزګان ولایت د خاص او روزګان دولسوالۍ اوسیدونکو دي او په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلو والو د فعالیت لقبل اندیښنه خودلې و خغلی رحمان سو وخت مخکې لخپل لوسی سیال سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نګدې شپې توسي مو کې جګړه روانه دي د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای د اسلامي دولت وسلواله ډله په دغه هیواد کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو د تحقیقاتو په لړ کې تر نظر لاندې ده. د اکتوبر په 10مه د ترکی په سرخار انقره کې په 14 کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي. د ترکی وزیر اعظم د ان ټي وی په نوم تلویزیون ته نن ویل د ډي ان ا په مرسته د دوی تحقیقاتي ډلې د یو بریدګر پیژندګلوي ته نږدې شوې دي. نوموړی وایي د دې برید هدف دا و چې د نومبر په لومړۍ نیټه په ترکی کې کیدونکي پارلماني انتخابات تر اغیز لاندې راوصل شي. دی وایي که د تحقیقاتو پر مهال وموندل شوا چې له امنیتي پلوه غفلت ترسره شوی نو لازم ګامونه به پورته کړل شي. په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 83.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ چوکۍ ګټلې ده. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتانیا کراتکوویچ د 15% اخیستو سره په 2م نمبر راغلې ده. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې د اچولو شوو ووټونو تناسب 86.8% و. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو که چیرې په دې ټاکنو کې د 2010 کال د ټاکنو عمره ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخې د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او دغه واکمنۍ د ډکټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د تیرو 20 کلونو نه د بلاروس ولسمشر دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض مساخل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپې غستی کیږي او په 1.15 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.50 روپې او 1.60 روپې یو یورو په 1.19 روپې او 1.43 روپې د سعودي عرب ریال په 20.50 روپې او په 20.55 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 30.50 روپې او 35.40 روپې یو افغانۍ په 1.60 روپې او 1.20 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.68 اغستی کیږي او 2.40 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پیښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 30 او کمه 10 درجې، پیښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور افغان چارواکي وایي چې پر کندوز خار یې بیرته بشپړ کنټرول ترلاسه کړي، خو یو سیاستوال بیا د کندوز ته خوندي ساتلو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه وایي
لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي. امکان دی ولري په هغه حالت کې مونږ وکولای شو خار د مخالفینو د تهدید نه پاینده کې وژغورو.
د سپا قبیلی خلک تور لګوي چې د خیبر قبیلی سیمې پولیټیکل انتظامیه ترې د وسلوالو پر ضد د پوځي تاوانونو په مد کې د جرمانې غوښتنه کوي.
موږ دا ویو چې تاسو خامخا موږ سره د ځان نه بیل او پوره کوم د فیصله کړی چې جرمنې نوم چې دی موږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې به واوري چې انزورګری د تشدد په ختمولو کې څه کردار لري.
هنر بنیادی مقصد مکالمہ بھی زیادہ رزلٹ تو معاشرے کی اکثر ادائیوی سے خلق یو بل ترانجدی سی اور تشدد پزائد یو بل خبر آوری.
داؤ نور رپورٹن حملرو لمشال ریڈیو صرف سے. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان امنیتی چارواکي پر کندوز ښار د حکومت د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو د امنیتي ځواکونو مرستیال وی در ستیس همدارس د کندوز ښار له بې ځایه شوو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې خپلو کورونو ته ستن شي. نوموړي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړه. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن.
جنرال مراد چې لپایلې د کندز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی بندر خان‌آباد سه ها مکمل با شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستن شي. د کندز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جکپوري قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې تاسو واوریدل چې افغان چارواکي پر کندوز ته دولتي واکمنې د بشپړ کنټرول خبر ورکولو سره په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنیو غواړي چې خپل کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال صابی سره مرکه کړې. ښاغلي صابی د مرکې په پیل کې د چارواکو د خبره تایید کړه چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
د لوی درستی زمستیال خبره تاییدوم، خار تقریبا په بشپړه توګه باندې دروازو د هدا پوری تیر شوی دی. د مخالفینو د شتون اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپل کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې د غتیر یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تېرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کلي د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تېر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستنه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هیڅ قسمت ځای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر اوسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دښمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو هم دې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې څه نه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نه تېرېدی شي، نه ځوان تېرېدی شي، نه سپین ږیره تېرېدی شي، هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورکړي، ترې موبایل واخلي، ساعتي ډکې واخلي، بې احترامي ورته وکړي. یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. په ولسونو کې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ولا اختطاب کړي دي، په کورونو ورته حملې کړي، مالونه یې ولا غصب کړي دي، زکات او روژه یې په زور اخیستی دی، حتی تر هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورباندې هغه نه دی ورکړی شوی.
تاسو په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو استازي کمال ساپی مرکه اوریدل چې زم همکار احمد تکل ورسره د کندز د حالاتو په اړه په الته د افغان حکومت د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په اړه کړی و.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریډیو تاسوره د سپا قبیله خلق وای د خیبر قبایلی سیمه پولیټیکل انتظامی د سپا قبیله نه د وسلوالو پرسی د پوزي تاوانونو په مت کې د 200 کروڑ روپو غختنه کړی دا ورته ویلی دي چې د تاوان نه ورکولو په صورت کې به خپل سیمه ته لاړ نشي. خدا چې حکومتي چارواکي په دې اړه سوای په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت اورو.
د خیبر قبیلې سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپل سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدی نه مو پوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویل چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیلو په دهشتګردو په لیست کې شامل او دا خو دهشتګردي شو. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې روا هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوی دي. د سپا قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپا قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا توان د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس لاري شوی او د پاکستان د عین لمخه کوم سیمه چې پوځ ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باړه کې پوځي عملیات پیل شول، ځای ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمنی ختم شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاري د سپاه قبیلین توان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامی په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسه هم مطلب چې د خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو د سيزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسي وي چې د دې خلکو امن هم تعالی ترغه کړي، د کورم کړه، د دې بچی د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چون چې نو زما خو د یوه بشری حقوقو د مشر په شت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي.
د یاد سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس وانغستا او سپاه قبیله خپل سیمه ته ستنه نکړه نو د حکومت پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځکه چې کوم ځکه د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بکه د خپل خبره مخکې رسولی دو هر سړی سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کاو دی ارمی سره مونږ تاون کاو دی ملک ته نور زموږ خلکو سابم تاون کاو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو سنټ په فلور باندې بینک او د اسمبلی په فلور بیم کو
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پاکستانی پوز د عملیاتو لعمله د 2009 کال نه د سپاه قبیله په زورګونو کورنۍ به کور شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال دا کوي چې د غصبې په واران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته اور لګولې او د عملیاتو په نامه بیګنا ولس سوروي. خو د بلوچستان حکومت بیا دا اداوي ناسمې بولی. خدای نور ناصر په ریپورت لري.
د بلوچستان په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بیګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بیګنا ولس ځورول کیږي. د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بیلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال سیکرټري ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بیګنا وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده. وایي ځواکونه بیګنا ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بیګنا ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بیګنا خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبر خدا دا چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول شوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دی چې د بل چا په خله دا سیتورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نه سي کېدای، لکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درنیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخته د عملیاتو راپورونه ورکړل کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت او کہ خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
مشال ریډیو تاسو ته د پنجاب صوبې لاهور ښار په حلقہ ان اے 122 کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راتللو وروسته پاکستان تحریک انصاف نتیجې قبولولو وروسته خپل شکست تسلیم کړی دی. د دې ترڅنګ د اوکاړانه د قومي اسمبلې حلقې 1440 کې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبائی اسمبلې حلقې پی پی یو سلو وصل ویخنا د تحریک انصاف امیدوار شیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړی ده. نور تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د لاهور په حلقه ان 122 کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رائے اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قامی اسمبلی حلقې ان 144 کې شوی زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3000 څخه زیات رائے په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. د غشان د لاهور صوبایي حلقې پی یو سلوڅلويخ کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی یو ډیر زرو څخه زیات رائے په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. 13 ورځ د لاهور په حلقه ان 122 کې شوی زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده رجسٹر ووٹران شمیرا دری لکھا وہ سرو سخیا تھا اور پہ حلقہ کے دو سوا چلور اتیا پولنگ اسٹیشن جوڑ کڑے شوی وے دغشان پہ حلقہ این یو سلو چلور چلویخ کے رجسٹر ووٹران شمیرا دری لکھا اشپاڑ زرو نہ زیا تھا اور پہ حلقہ کے دو سوا او لس پولنگ اسٹیشن جوڑ کڑے شوی وے پدوانو حلقوں کے پاک او پورم نہ ٹاکنو لپارا د پولیس او رینجر سرا سرا فوج ہم زائ پائے کڑے شوی وو. احمد اللہ, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
مشال ریڈیو تا سورے 12 اکتوبر پا پاکستان کی جمہوری گندنا د تور ورز پ تو گل مانسی پ 1999 کال کے داغ وقت پوزی واکمن جنرل پرویز مشرف د منتخب حکومت ڑنکڑ او پواکے قبضہ وکڑا. ننشپڑس کالا روس تو چی یو وار بیا پہواد کی جمہوریت بحال شوی دے آیا پوزی او سیاسی مشرتابہ او دغه سی کارپوهان مشرتابی د دینه سسته کړی دی او کنا او کارپوهان په دې اړه سوای د ریاس مستخیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې یو جمهوریت حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړی دا او دویم حکومت هم تقریبا نیمه تر رسیدلې. سیاسي او جمهوریت قوتونو د 12 اکتوبر د پیښنه څه سبق اغسته او آیا اوس هم پاکستان کې د پوزي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وایي
قربانی زور او جذبت نوینم چې فوج اقتدار واخلی او فاتح راوزی او فوج خلاف وای چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی, سره د دې چې هغه اکثریت دی, سره د دې چې هغه کې د ماضی په مقابله کې ډیره میچوري چې راغلی ده او هغه ډیر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي, لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هر فیصله د هغه منظوري هغه د نواز شریف مجبوری ده چې هغه د فوج نه تپوس کوي.
هم دا پختنه چې مکلا د سیاسي چارو دی او بل کارپو او لیکوال ایمل خټک پوړان دی کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوه کې به ډېر سلويخ کال لګي.
دا مشرف د مرشل نه پس فوج دنا دا یو احساس پیدا کړ چې په کار باندې چې فوج دومره فخر باندې په سیاسي امور کې مداخلت نه کوي. نو تیر او دې شپږ کالو کې یا تیر او درې کالو کې موږ چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل نه خولې دغه کردار کې دی کار نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې مخکې د فوجي جنرالانو چې دی نو منتخب سیاسي جمهوریت حکومت خطر کو او اقتدار واجب دی پښتون لا چې کوي.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواري, ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز دی اوازه د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې د اداره جوړ کړی شوې ده. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
د افغان پاوز مرستیال سرلخکر جنرال مراد علی مراد وایي له خال خالصي مپرته د ټول کندوز ولایت واک د افغان حکومت په لاس کې دی. نوموړی وایي طالبان ژوبل شوي، وژل شوي او یا هم تښتیدلي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 90 ته رسیدلې ده. په دې سربیره دوه پاکستاني حاجیان لا هم د سعودي عرب په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او شل نور بیا تر دې دمه ترې تم دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لګکیو غړی فریډریک عظیم وایي د ځایي پولیسو لخوا د دوی هم مذهبو کسانو ته دا ویل چې د خپلو کلیساو امنیت په خپله ساتي نامناسبه خبره ده. دی وایي که په کومې کلیسا حمله وشوه نو صوبایي حکومت به مسؤول وي. په کابل کې د روسي سفیر په دغه هیواد کې ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیگزاندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په زرګونو شمیر کې کسانو پرون په ترکی کې د شمې د ورځې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په لاریون کې د 95 وژل شو کسانو د ویر مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې ځینې کسان نیولې دي. او په بلاروس کې انتخاباتي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزاندر لوکاشنکو په 3.9% رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې.
لند خبرینم د نجیب امیر نواری د لوس په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوورو چې د پاکستان سنر ورسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو د راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې ترقی او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخیره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازی په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په مشکلاتو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د بې پلو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. د مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان ډان سپړلیکي یو خه جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه تر لاسه وي یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغه کې یو خو خپل کړی او نور شاته وغورځوي یو خه جمهوریت حکومت باید د غټولو خبرو ته وګوري او له هغه وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي ورسپانه لیکي په اسلامي هیوادونو کې لبد مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي نو دا د دوی ناپوهي ده ورسپانه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ خیګړه نه ده رسېدلې په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووجل شو د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم ګڼي اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوې دي په وجل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامل ده په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت څه ناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمېر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
مشال لیډیو تاسو سره پرین په ترکی کې په سرګونه کسانو د خونړې حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیول لپاره هڅه پیل کړې د ترکی پوسټ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي حملو خبر ورکړې تفصیل د احمد تکل په دې ریپورت کې
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش غاړې ته اچولی و پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیا کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي د ترکیه حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې ورستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپل فعال همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپلې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حمله وکړي. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په غورک ولسوالۍ د وسلوالو په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي دي. په عین وخت کې وسلوالو د شاولي کوټ په ولسوالۍ هم حمله کړې چې د چارواکو په وینا 12 وسلوال طالبان یې وشلې دي. طالبان بیا دا کوي چې د غورک امنیه کمانډانی یې نیولې خو چارواکي یوازې د سلورو پوستو د سکوت خبره تاییدوي. محمد صادق رښتینی درته نور تفصیل درکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې په غورا کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوو ورځو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولي کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
تقریبا 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د شاولي کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګونه نه ده اوښتي، یوازې دوی خساره من شوي دي او دوی ته زیان اوښتی.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورک امنیه کمانډانۍ نیولې خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولي کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوې دي د 19 خبرونه د سولې په لور. په نننې خبرونه کې به د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه خبرې واره. د خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار تر سره کولای شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار یو ښه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لاره هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لاره د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړی د سولې پر لور خبرونه ته ویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انځورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقي وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټکس وی، کاغه فلسفي وی، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وی، داغه زارت رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلق یو بل تر نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري، استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی، بلکې دی داغه مقصد دا دی چې خلق د خلقونو لیدې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سي دا خلق سي دی انسیکیور سي دی، خپل خپل پزای هر سړی سي دی، کاغه یو گروپ دی، کاغه انډیویژوال دی، دا انسیکیور سي، هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او د سي دغه ته سي دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي، کوشش دا وي او داغه په دا کوشنو کې دی دا خبره یې رکه چې بل ته څه تاوان رسیږي، نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور، نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي، مطلب زه چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده پیژندګلی به زیاته سي، ما که څه ویره د تا نه وي ویره به ختم شي، ما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو مشهورو خلکو انزورونه جوړی او لدې لارې نوم پیدا کړي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوخ کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور للارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغه سې د انځورګر، همدغه سې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په فورم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېرې انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولیزه توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بیعدالتي د حقوق نه مراعت کیږي او
دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نکېږي. دا یو ځنې وسیله ده چې مثلا ډېرې دی یا څوپک راوخلې جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و راوخلې و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق لپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې د احساس ورته پاروي لاکښنوي او وی هم د خپل حق ته دروي چې یعنی خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایستکي. او یوازې زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنی ډېر ښه لار ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا نه چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټی دا د سړي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکاته راځي کرانه سي څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لکېږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پته ده لینې چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د شوزه حقوق لپاره دی یا مثلا ډېرې هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېرې هغه موضوعات چې باید خلک دې په اړه کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر ګرافټي کار کول ډېر ښه لار ده. او باسه مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راځي وویني.
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسٹریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپل فوټوګرافي یا تصویر اخیستو لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته خو ترسو موږ د دنیا والو ته خو یو نړیوالو ته چې موږ سولېس خلک یو موږ امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي په دې کې موږ خلکو ته خو چې دغه دومره حالات خراب نه دي موږ سره دي چې دلته جګړې دي هر سره واندي موږ بیا دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري دي هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیواله ته د افغانستان هغه خطر سر خودل دي چې خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انزور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انزور هم کومه راډو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تا تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خو با پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انزورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انزورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتوي خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سوله ییزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي ښه په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد ته هېڅ لاره نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي، نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاقو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وي اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي، نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتانه کې. بلې برخه کې
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره مخه حکم. آباد او خوشاله اوسئ.
شاہان ولی غم لکا آسمان پا جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلن آیا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط او سینہ لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
ہمت مرا کرے غیرتی رو رکھا کو غیرت مرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال را مد خالد کی تورا حلال را اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لا
لکه گلاب را دسپو مینول را کالو بکالو دبو ڈیٹال را کا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زاردر نشاما جنت بیکرما جنت بیکرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑکا